وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو د ګوشتي په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د یوې دروازې په جوړولو د افغانستان د دفاع د وزارت د عکس العمل او همدارنګه د ګوشتي د خلکو په عکس العملونو خبرکونو رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو هر وخت له متحده ایالاتو سره همکارۍ ته تیار دی، خو په دې شرط چې د امریکا لخوا هم مساوي همکاري وشي. د دوبۍ یوې محکمې نن د تاجکستان د اپوزیسیون یو غړی عمر علي قوتوف د بیرته ستنولو غوښتنه تایید کړه. خو پایل د افغانستان له اړوند خبرونو محمد قاسم سوله ملکی.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د نوي دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره به هڅې وکړي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یو ماسې تازه څېړنه ښیي چې 60% خلک غواړي د افغانستان د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخابات کې رای ورکړي. او د تخار په چالو ولسوالۍ کې نن د دوه ورځې لپاره یو شمېر خلکو د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد مظاهره وکړه چې د راپورونو له مخې تر اوسه 15 کسان ټپیان شوي دي. پوره خبرونه واوري. د دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د نوي دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف دی.
ما همه گزینه ها را به خاطر جلوگیری از گذاشتن دروازه فشرو
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لرو. د نړیوالو تعهداتو او دوړخیز اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. په همدې حال کې راپورونه ښیي چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سفری سرحدي سیمه کې پاکستاني چارواکو دروازه کښېنولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تېره ورځ مربوطه ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لرې کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا ډی آی په نامه د یوې ماسې تازه څېړنه ښیي چې 60% خلک غواړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخابات کې برخه واخلي. د دې ماسې یو مسؤل محمد صدیق برکی نن په کابل کې خبري غونډې ته داسې وویل:
با وجودی که اکثریت مردم با مشروعیت انتخابات
که هم اکثریت خلک د تیرو انتخاباتو له مشروعیت راضی نه و، خو 60% خلکو ویلي چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخابات کې رای ورکوي. یعنی یو زیات فیصدی د خلکو تصمیم لري چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي. ډیموکراسي انټرنیشنل ماسې ویلي چې دغه سروې په هیواد کې د 40,000 خلکو د خلکونه د پښتنې په اساس کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګان انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره کیږي. او د دې محل وروستۍ خبر هم دا چې د تخار په چال ولسوالۍ کې نن د دویم ورځې لپاره یو شمېر خلکو د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ولسوال په پلوي هم نن مظاهره وسوه چې د دواړو خواو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 15 تنه ټپیان شول. د تخار د والي ویاند سلیمان مرادی هم ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. مظاهره کوونکي ادعا لري چې د چال ولسوال د پوهنې د اوسني مدیر چې د دل خپلوانو څخه د ملاتړ کوي او د نوي مدیر د مقررېدو مخنیوي کوي. د تخار چارواکي وایي د دې موضوع د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په پاکستان کې پولیس او روغتیايي کارکونکي وایي چې وسلوالو کسانو دوه تنه چې په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. پیښه په دیرا اسماعیل خان کې شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه چې وژل شویو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د کوم ځانګړي کاندید یا د کوم سیاسي ګوند په پلوي په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه زد او نقیز رپورټونه خبر سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن په ټوکیو کې د جاپان د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د محصلینو په وغونډه کې خبري وکړه. د امریکا او جاپان پر اتحاد ټینګار وکړ او ویل چې د شمالي کوریا د میزایلو خطرناک پروګرام نه یوازې د دغه هیواد د گاونډیو لپاره غواښ پېښوي، بلکې د شمالي کوریا د خپلو خلکو لپاره هم خطرناک دی.
One thing is certain. We are united.
دا وای اوس یو خبره دقیقه ده چې موږ یو لاس یو او بار پر پیونګیانګ پر دی چې لمفهومه ډک ګامونه پورته کړي او خپل پخوانی تعهدات ته درناوی څرګند کړي او دا هیواد باید د نړیوال چلند قوانین او اصول په پام کې ولري. د روسیې د بارنوی چار وزیر سرګی لافروف چې وای چې مسکو هر وخت له متحدو ایالاتو سره همکاري ته تیار دی خو په دې شرط چې د امریکا لخوا هم مساوي همکاري وسی او د روسیې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. لافروف د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د حکومت له سلاکار توماس دونیلون سره تر لیدو وروسته په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر باراک اوباما پیغام به هم جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته ورسول سي. د روسیې د بارنوی چار وزیر څرګنده کړه چې د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د حکومت سلاکار او د دې هیواد د بارنوی چار وزیر د مسکو او واشنگتن ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو شتوالی تایید کړی.
администрация Обама понимает серьёзные
Давай дуаро ратово ویلچی د ولسمشر اوباما اداره په هیږي چې یو لړ جدي او تخریبونکي مسائل ست چې د امریکا او روسیې پر اړیکو ناوړه اغیز کوي چې د لری کول لپاره به کار وکړي خو موږ په خبرو نه بلکې د عملی اقدام لمخې قضاوت کوو
دیلام ا نه په سلام.
د روسیې د بارنوی چارو د وزیر په وینا یو مسأله چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته ضرر رسوونکې بلل سوې د امریکا لخوا د مګنیتسکي د قانون لمخې پر یو شمېر روسي وګړو د بندیزونو لګول دي. د قانون پر اساس واشنگتن د جمعې په ورځ شپاړس روسي چارواکي د مګنیتسکي د قتل له پیښې سره د تړاو او نورو بشري سرغړونو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړل پر هغوی یې ویزه بندې کړې او د هغوی پانګې کنګل اعلان کړې. عراقی چارواکي وایي چې لشتر لژنونه ستنه نن د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې وژل سوي او سل تنه زخمیان دي. پولیس وایي چې نن په بغداد، فلوجه، کرکوک او د بغداد جنوب ته په یو شمېر کوچنیو ښارګوټو کې به می چاودنې وسوي. د کرکوک د پولیسو مشر جنرال انور قادر نن رويټرز ته وویل
في هذا الصباح انفجر السياره قرب
نن سهار یو موټر بم د رهنمای معاملات یو دفتر ته نږدې وچاو دی چې یو شمیر خلک زخمیان کړو. خو تر اوسه د زخمیانو دقیق شمیر هم لا نه دی څرګند. له امنیتي تدابیرو سره هم تروریستان دغه کارونه کوي او بې ګناه خلک وژني. پرون هم د عراق په بیلابیلو برخو کې په چاودنو کې تر لس تنه زیات وژل سوي وو چې د روانو ټاکنو لپاره یو سنی کاندید هم پکې شامل وو. د دوبۍ یوې محکمې نن د تاجکستان د اپوزیسیون د یو غړي عمر علي قوتوف د بیرته ستنولو غوښتنه تایید کړه. د تاجکستان حکومت وایي قوتوف د $1,200,000 درغلي کړی او متحده عربي امارات یې باید د دوشنبه حکومت ته په لاس ورکړي. خو د قوتوف خپلوانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوبۍ محکمې پرون د قضاوت کړی او دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. عمر علي قوتوف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د متحده عربي اماراتو پولیسو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ونیو. دای د تاجکستان یو پیژندل سوی تجار دی او یو محل د تاجکستان د ولسمشر له کورنۍ سره نږدې روابط درلودل او تیر کال له تاجکستان ووت او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان پر ضد سیاسي ډله جوړه کړه. تاجک چارواکي وایي دا اده هم ردوي چې پر قوتوف لګیدلی تورونه سیاسي اړخ لري. قسم سولمال به د هوا د افغانستان په ځینې ښارونو کې د هوا د حالاتو په څرنګوالي معلومات وړاندې کړي.
زما سلامونه یو ور بیا هم منی قسم سلام علیکم او د هم درتلونکو څلورش ساعتونو لپاره د هوا د څوسترو شرونو د هوا د حالات اټکل چی د هوا پیژندنی ملي ادارې برابر کړي. پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه لس اسمانه اوریځ اټکل سوی. کندهار د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټه ولس اسمانه اوریځ دی. هرات د تودوخه لوړه درجه 1.5 ټیټه ولس اسمانه اوریځ او د اورشت اټکل سوی. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه ولس اسمانه اوریځ دی. او جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 19 اسمانه اوریځ او د باران دورېدو اټکل پکښ سوی. دا تر دې دمه د هوا حالت. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده وړاندې وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستانی فوج د جوړې شوې دروازې د لمنځولو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پاکستانی چارواکو د دروازې د جوړېدو کار تر بشپړېدو رسولی او لګول شوې پردې لرې کړې.
د دوړه مسلې په دوو جلا ریپورتونو کې یادو. نن سهار په زابل کې د عامو خلکو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی چې ریپورټونه وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون یې دولس تنو ته مرګ ژوبل اړولې. په دې اړه هم له سیمې ریپورټ لرو. د یو نړیوالې موسسې له هغې سروې مو هم خبروو چې ښایي اکثره افغانان غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د تیرو درې لسیزو په جګړو کې ګډونوالو د بشري حقوقو سرغړونکو ته باید د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورنه کړل شي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو پخواني غړي نادر نادری سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو. د ولسي جرګې د کاندیدانو ترمنځ مول هغه ناندرو هم خبره و چې پر یو بل د فساد تورن لګي. د لوبلو میدان سپورتي خبرونه او نیمه نړۍ چې د خزل لپاره ځنګړي خبرونه ده هم د یو سات برخه دي. تاسو موږ غږ لازادي رادیو نوري ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12.9 اوریدل کیږي او همدارنګه په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې د ډیورن کرخه ته نږدې د پاکستاني پوز د جوړې شوې دروازې د لمنځه وړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبري اعلان او ته وویل چې پاکستان په یو وړخیزه توګه او د نړیوالو موازینو خلاف په دې سیمه کې امنیتي پوستي او یو دروازه جوړه کړې ده. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د پاکستان ساختماني فعالیتونو افغان حکومت په غوسه کړی او د دې تاسیساتو د لمنځه وړلو خبرداري ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغو تاسیساتو جوړېدل له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې د پاکستان لخوا دغه نوې دروازه حتی د ډیورن له کرښې دیخوا د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې د افغان حکومت ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي دوی به نور اقدامات وکړي. خو ښاغلی عظیمي په مشخصه توګه ونه ویل چې دا اقدامات به څه وي.
در مرز نامنامه هایی که ما داریم نام خط دیورن گذاشتن دروازه یا گذاشتن هر
د دیورن پر کرخه د دروازه یا هر ودانی جوړول باید د دواړو لورو موافقه ولري. له موافقې پرته د دروازه خودل او هغه هم د دیورن لکرخه څخه را دي خو د افغانستان په خاوره کې د ټولو نړیوالو اصول او دواړو خيزو اړیکو پر خلاف دی. مونږ به د دغو تاسیساتو او دروازې د لمنځوړلو لپاره له هر ډول انتخاب کار واخلو.
از همه گزینه ها استفاده خواهد کردیم.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ته وویل پاکستان باید خپل تحریک امیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یک شمې پورس په دې موضوع مفصل بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی د ټاکل شوی پلاوی راپور ولوسته او په راپور کې راغلی و چې پاکستان په 1402 لمریز کال کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته یو له سرحدي پوستې او اړوند تاسیسات له پخواني ځای څخه د ډیورن کرښې په لور را انتقال کړي وو. په راپور کې راغلی چې پاکستان د ګوندیتوب اصول ته پاملرنه پرته د تیر کال په دلوي میاش کې د دې تاسیساتو په بیا رغونه پیل وکړ او د سږ کال په حمل کې د دروازې جوړولو ته مخه کړه. افغان پلاوی ادعا کړې چې پاکستان دغه تاسیسات د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ جوړ کړي دي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال ګونټر کارتس د دې تاسیساتو په جوړولو کې د ائتلافي ځواکونو د همکارۍ په اړه څهونه ویل خو زیاته کړه چې دوی به په راتلونکو کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
ریګاردینګ دی سټیټمنټ اف دی نېشنل سکیورټی کونسل یسټرډی
د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه دومره ویل شم چې ایساف د سرحد د وضعیت په اړه خپل څارنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې مونږ په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري سره خپل خبرې جاري ساتو. مونږ په دې اړه د جمهوری ریاست له اعلامیې هم خبر شوی یو چې ویلي دي د پوستي څو کال وړاندې جوړ شوی دي. دا موضوع زموږ تر څیړنې لاندې ده.
As we speak.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د پوز دا ډول فعالیتونه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا زیانمنې کړي. د دواړو هیوادونو اړیکو په وروستیو څو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې دي. خو پاکستان تر اوسه د ډیورن پر کرښه د سرغړونو په اړه د افغان حکومت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
اخوا د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې پاکستاني چارواکو د دروازې د جوړېدو کار تر بشپړېدو رسولی او لګول شوې پردې لرې کړې. اوس هلته د دروازې چوکاټ له ورایه ښکاري. د ولایتي شورا وکیل هم دا خبره کوي چې له ډېر وخت راهیسې پاکستاني ملیشو پر دغه دروازې کار کړی. په دې اړه ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور تفصیل راکوي.
د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بالاخره د پاکستان هغه هڅې چې د ګوشتې ولسوالۍ په صفري نقطه کې د دروازې په اړه پیل کړي وي بریالۍ شوې او افغان دولت تر اوسه د مذاکراتو خبرې کوي. د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي صابر الله د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې تېره ورځ پاکستاني چارواکو لګول شوې پرده لرې کړې چې تر شاهي دروازه برېښي.
دغه د سرحدي پولیسو ته معلومات شته د هغه هلته د پرون راهیسې د پرده چې لرې کړه ده دروازه دوره یخښاري.
بلخوا د ننګرهار دولتي شورا غړي ذبیالله زمري ازادي راډیو ته ویلي چې د دروازې کار د بشپړېدو په حال کې دی او افغان دولت یې پر وړاندې بې غوره پاتې شوی.
د افغانستان د اردو د قواو اعلی سر قمندان دی په دې کې د بې تفاوته پاتې دی. دغه دروازه فکر کوم د جوړېدو په حال کې دی، یعنی لوړه فیصدي باندې دروازه جوړه شوې ده. دا چې پرده لرې شوی ده هلته نور د جناب شینواري صاحب هلته اسکوګانې دي، دی هم داسې دقیق نه معلومېږي چې د پردې تر شا دروازه نصفه شوې ده یا که نه ده شوې. خو هلته اسکوګانې دي نږدې، یعنی ساحې نه دروازه په سترګو نه دی لیدل شوې، اسکوګانې مخه نیولې ده.
په یاد سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو تن چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه شپږ وارې ناکام مذاکرات ترسره شوي، ولې وروستي مذاکرات داسې مهال ترسره کېدل چې پاکستاني چارواکو لګولې پرده لرې کړې او د دروازې د لګېدو کار بشپړ شوی او په نورو برخو یې کار روان دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د سرحدي پولیسو چارواکو نظر له ځانه سره ولرو، خو پرې بریالي نه شو. له دې وړاندې ولایتي او مرکزي دولت چارواکو ولسونو ته ډاډ ورکړی و چې د پاکستان د هڅې به بندې شي. دارنګه تېره ورځ د امنیت شورا په غونډه کې هم په دې موضوع خبرې وشوې، ولې تر اوسه کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
نن سهار په زابل ولایت کې په عامو خلکو د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس تنو ته مرګ شو بلاوختي. سیمه ییز چارواکي وایي چاودېدلی ماین طالبانو خښ کړی و. زموږ همکار سدشا سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چاودنه نن سهار د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو ټراکټور شوې ده چې له امله یې تر اوسه پورې اته تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فراهي وایي دولس تنه عام وګړي په ټراکټور کې سپاره وو چې سهار په اته نیمې بجې ورباندې د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی. دی وایي پیښه د سیوري په بورګي سیمه کې شوې ده.
ټکچر البته شخصي د ملکي خلکو ټکچر وسی چې په هغه کې کډ کوچنیان بار وسی د بورګي د کلي سره چې د سیوري د ولسوالۍ مربوط دي د الخمینه سره حسابات کړي دي. په نتیجه کې اته تنه شهیدان شوي دي چې په اتو تنه کې څلور زنانه شامل دي، څلور تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې نجونو سره زنانه دي.
چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي، خو لا تر اوسه دغې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نه ورځې وړاندې هم د زابل په مرکز کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې یو افغان ډاکټر او پنځه تنه بهرنیان وژل شوي وو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
یو نړیواله سروې ښیي چې اکثر افغانان غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه سروې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم یوې موسسې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دی کړې. په سروې کې اکثره خلکو د دې غوښتنه هم کړې چې په دغو انتخاباتو کې د هغه کسانو د کاندیدېدو مخه ونیول شي چې په غیر قانوني وسلوالو ډلو پورې اړه ولري او یا هم پخوا دا رنګه ډلې لرلې. احمد زبیر ژمن په دې اړه رپورټ راکوي.
په داس حال کې چې د نامنو یو د دوام په صورت کې دا اندېښنه شته چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به خلک په انتخاباتو کې برخه ونه شي اخیستلی، خو د یوې نړیوالې موسسې تازه سروې ښیي چې د دې هیواد اکثره خلک غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا ډی آی نوې سروې ښیي چې شپږ اویا فیصد خلک غواړي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دې سازمان د څېړنو مسول صدیق برکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د سروې له مخې که څه هم اکثره خلک د تیرو انتخاباتو د مشروعیت په اړه خوښ نه دي، خو غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
با وجودی که اکثریت مردم
سره لدی چې اکثره خلک یا شاوخوا نیمایي خلک د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق نه وو. شاوخوا 50% خلک د تیرو پارلماني انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو او 50% خلک د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو له مشروعیت سره موافق وو. خو له دې سره سره شپږ اویا فیصد خلکو ولیدي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې رایه ورکوي، یعنی قاطع اکثریت خلک اراده لري چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. ډیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي دغه سروې د 2012 کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې کړي او 40,000 خلک پکې پوښتلي دي. دغه سروې په داسې حال کې کیږي چې روانو نامنو ته په کتو داسې اندېښنې شته چې په راتلونکي انتخاباتو کې به خلک پوره ګډون ونه کړي په تیره بیا په ولایتونو کې چې نامنې پکې ډېرې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د رای ورکولو د شاوخوا 2000 مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې په سروې کې کله وی خو اکثر خلکو له انتخاباتو سره لیوالتیا خودلې خود دې غوښتنه هم کړې چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د هغو ډلو د ګډون مخاوني ول شي چې په خو غیر قانوني فعالیت کړي او یا هم اوس کوي. ښاغلی برکی په دې اړه وویل
82%
خلکو وویل باید هغو ډلو د کاندیدو مخه ونیول شي چې یا یې پخوا غیر قانوني فعالیت درلود او یا یې هم اوس لري. په دوی کې 50% خلکو ویلي دي چې دا خبره ډیره ضروری ده چې د دې خلکو د کاندیدو مخه ونیول شي. هغو ډلو چې اوس د دولت پر خلاف غیر مسؤلې وسله والې ډلې لري او یا یې هم پخوا درلودې.
د افغانستان د قوانینو له مخې هم هغه کسان انتخاباتو ته ځانونه نشي کاندیدولی چې د بشر د حقونو په تیری تورن وي. د جمهوری ریاست او ملي شورا په تیرو انتخاباتو کې هم ډیره برخه کاندیدان په پخوانیو جنگي ډلو پورې تړلي کسانو، خو چارواکو ویل هغه کس به له کاندیدا بې برخه کیږي چې محکمه یې رسمن تورن کړي.
و موریدل چې د یوې سروې لمخې ګڼ افغانان غواړي چې په روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې ریپورت کې مدام ووریدل چې په سروې کې اکثره خلکو د دې غوښتنه هم کړې چې په دې انتخاباتو کې د هغه کسانو د کاندیدو مخه ونیول شي چې غیر قانوني وسله والې ډلې لري او د بشري حقونو څخه په سرغړاوې تورن دي. د افغانستان په تیرو وسنیو جګړو کې د بشري حقونو سرغړونې هغه لنجمنه موضوع ده چې نه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، نه حکومت، نه ملي شورا او نه مدني ټولنې وهم د هغو د عاملانو د نومونو د اعلان مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون به د کومو اصولو او معیارونو له مخې له یو یا څو ځانګړو کاندیدانو څخه په انتخاباتو کې د ګډون حق واخلي. پر دې موضوع احمد تکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني کمیشنر او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر نادر نادری سره په مرکه کې خبرې کړې. ښاغلی نادری د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو د تشخیص او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي مسله رابرسیره کړې.
متاسفم تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې محاکم جوړ شوی نه ده چې هغه کسان چې اوربند اتهام موجود دي دوی محکمې ته راکش سي. نو بغیر د دې نه چې یو محکمه یو حکم صادر کړي، هغه ماده د اساسي قانون په کې پلي کېږي نه. دغه ماده د هدف اصلي مخیر هم دا ده چې هغه کسان چې په جرمونو باندې تورن دي دوی باید لاره پیدا نه کړي داسې تاکنیز او پوستونه ده.
بله، سوال هم دلته دی نادری صاحب، سوال هم دلته دی چې دا فقط د یو شعار په حد کې پاتې کیږي، عملی امکانات شته؟
بله، عملی امکانات شته او میکانیزم پکې سره قم ده. یو خدای ده چې اکثرا په نورو هیوادو کې هم دا ده چې یو لایحه باید جوړ شي چې دغه لایحه په چوکاټ کې هغه کسان چې احتمال د دې شته یا عام معلومات د دوی په باره کې موجود ده یا داسې ده چې بشري حقونو مؤسسات دوی باندې راپورونه جوړ کړي دي یا راپورونه نشر کړي دي کنه، یا دا ده چې اخبار او عام رسنۍ هغه وخت چې په یو هیواد کې جنګونه وو او په هغه مهال چې ملکي خلک باندې عملیاتونه ترسره شوي وو یا ظلمونه شوي وو هغه هم په عامو مطبوعاتو کې نشر شوی ده. نو کیدای شي چې یو مستقله اداره چې اکثرا په نورو هیوادو کې ورته د ذات صلاحیت او بررسی د صلاحیت د کاندیدان ورته وایي، داسې یو کمیسیون یا مستقله اداره جوړیږي چې دوی بیا دا عام معلومات څیړي چې شبهه اکثرا خلک شبهه ورباندې لري او اتهام ورباندې په حد اکثر شته چې په یو جرم کې ښکېل وو. نو بیا د هغه معلوماتو پر بنسټ کیدای شي ورته ووایي چې تر هغه وخته پورې چې محکمه در باندې حکم کوي یا د براءت او یا د محکومیت، تر هغه وخته پورې رد صلاحیت کیږي د یو کاندید په توګه.
نادر صاحب، په دومره کم وخت کې چې انتخاباتو ته پاتې دی، د دومره لوی میکانیزم جوړول یا د دومره پرمختللي حقوقي میکانیزم جوړول په دې شرایطو کې په افغانستان کې څومره ممکن دي؟
د یو خوا نه ممکن دي که سیاسي اراده وستي د مسؤلینو له خوا، که چیرې دوی وغواړي امکانات یې هم شته او کیدای شي داسې یو حقوقي بنسټ جوړ شي. په افغانستان کې دا حقوقي ظرفیتونه بالکل شته، د افغانستان قضایه قوه هم پکې داسې ظرفیتونه شته چې یو مستقله اداره په لاند وخت کې سره جوړ کی خو کاندیدان هم دومره بني چې زیاته کې د 50 کاندیدای نو په دا 50 کاندیدانو کې چې اگر کوم مسلکی بررسی چې ضرورت لري دا کېدای شي تفسیر شي او دویم دا یې چې اصل انصاف او عدالت پکې دی واضح رعایت شي چې ځینې خلک ته چې یوازې اتهام وهي چې دا غنه باید تیر شو کسان چې واقعا قربان دي اسناد مدارک لکه چې یو دا کسان چې ځینې په خارج کې اوس محکوم شو کنه په هالند کې ځینې کسان محکوم شو په انګلستان کې ځینې کسان محکوم شو دا غره کوم شواهد او اسناد چې محاکمه پسندي کېدای شي دا کار وشي
د دغه سی یو میکانیزم یا د دغه سی یو اجرات لپاره چې تاسو یو وړاندیز کوي مؤسسات ته ضرورت شته دا مؤسسات څوک کېدای شي تاسو ډېر په نړیواله ټولنه باندې حساب کوي کې د افغانستان په خپلو ظرفیتونو باندې
مخکې په 2003 2005 کلو کې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ملي مشوره ترسره کړه په هغه کې یو شی دا و چې کچیر یو داسې یو میکانیزم جوړ شي سره کوم یو میکانیزم د چا نه استفاده وکړو اکثره خلک په هغه ملي مشوره کې کمیسیون ته وی ویل چې داسې یو مشترکه میکانیزم باید وي چې اکثریت افغانانی افغاني چارواکي افغاني قانونپوهان افغاني قضات افغاني شهروندان بین المللي قضات هم پکې بین المللي حقوق پوهان هم پکې چې یو مختلفه میکانیزمي لکه چې په فدرالیون کې جوړ شو او شرقي تیمور کې هم داسې یو مختلفه اداره جوړ شو اوس چې زه ګورم په دالاسو کلو کې په افغانستان کې یو شمېر زیات افغانان ده چې دوی نه یوازې ظرفیتونه یې ډېر تقویت شوی ده او دوی مسلکي کسان ده زیات کسان ته زور شوی ده د هېواد نه بهر د هېواد دننه په دوی کې ظرفیتونه زیات شته همدارس په نورو اداراتو کې یوازنی شی چې دا غواړي ده ملي رهبري غواړي او هغه سیاسي اداره غواړي چې دغه امکانات ده چې جوړ شوی ده په دالاسو کلو کې وسخه ګټه پورته شي او وکاره وشي
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون پوخانه کمشنر نادر نادری چې وست آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر دی تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د دې جرګې 80% غړي په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي چې د لسکونو هغه وکیلانو لیست برابر کړی چې د یو شمیر وزیرانو د استیزا په مسلې کې پیسې ترلاسه کړي. په انحال کې د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي څرګندوي چې د فساد ترڅنګ په دې جرګه کې ډېر نور ستونزې زیام شته او هڅه کوي چې مخه یې ونیول شي. نسیم شفق له کابل جزئیات راکړي.
ولسی جرګه چې تر ډیره د قوانینو د تصویب دندلري په دې ورستیو کې د فساد او معاملو له عمله سیړونکو عام خلک او حتی په خپل وکیلان هم پرې جدي انتقادونه کوي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې 80% وکیلان په یو ډول په فساد کې لاس لري او له همدې عمله ولسی جرګه سخت رنگ بده شوی او په خلکو کې خپل ارزښت او باور له لاسه ورکړی دی. د دې جرګې غړي عبدالودود پیمان د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د 80 هغو وکیلانو لست برابر کړی چې دوه اونۍ وړاندې د کابینې د یو شمیر وزیرانو د استیزا په مسلې کې له هغوی څخه پیسې ترلاسه کړي دي.
در حدود 80% وکیل صاحب آلوده هستند این فساد. ما یک تعداد
دیوی کابو 80% وکیل صاحبان په فساد کې ښکیل دي. مونږ یو شمیر وکیل صاحبان چې په فساد کې لاسلري پیژندلي او د هغوی لست مو برابر کړی. مونږ به دوی ته وویو چې ځانونه اصلاح کړي. کچیر داسې نشول نو مونږ به د اټکل لمخې نه بلکې د شواهد او اسناد لمخې ټولو ته د لست ورکړو. څومره چې مونږ تر اوسه څېړنه کړي په فساد کې د ښکیلو وکیل صاحبانو شمیر یو وطن ته رسیدلی او زمون کار په دې برخه کې روان دی. پر ولسی جرګې دوه اونۍ وړاندې د حکومت د وو وطن وزیرانو د استیزا په مسلې کې د فساد او معاملو انتقادونه زیات شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې یو شمیر وکیلانو له استیزا شوی وزیرانو څخه یا پیسې اخیستي او یا هم له هغوی سره د پروژو او داسې نورو موضوعګانو معاملې کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه. د دې جرګې غړو وروسته خبريالانو ته وویل چې په دې سری غونډه کې په ولسی جرګې کې د موجوده فساد د نصاب د نه پوره کېدو او داسې نورو مسایلو په اړه خبري وشوي. د ولسی جرګې غړي سمی ولا سمیم د ملي شورا په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې ډېر شمیر غړو د وکیل په توګه کړي لوړه نه ده پر ځای کړي. ښاغلی سمیم د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې د سری غونډې په اړه وویل
از جمله مواد موترایی که به نمبر پلیت ولسی جرگه هست و غیر قانونی داخلی
دیوایی پرده هم بحث کوشو چه ده وکیلان و موتر په غیر قانونی ډول د ولسی جرگه پلیت لري. د دوی موټرو ته باید د ټرافیکو لخوا موقت پلیټونه ورکل شي. د غراس پرده هم خبري وشوې چې وزارتونو ته باید د وکیلانو تګ راتک د خپلوانو د ټاکنې او د پروژو د اخیستلو لپاره کم شي. په ځینو مواردو کې په ولسی جرگه کې د اساسي قانون او د دې جرگه د کورنۍ او دندو اصول نقص شوی چې باید تکرار نشي او د غراس د ولسی جرگه د وضع د خکېدو په اړه خبري وشوي. د موبایل چې په ولسی جرګه کې یوازې مالی فساد نه بلکې سیاسي، سیمه ایز، ګوندی او داسې نور ډول ډول فساد هم شته چې باید مخه ونیول شي. د افغانستان پر ولسی جرګه تر دې وړاندې هم د فساد او معاملو له امله سخت انتقادونه موجود وو او څېړونکو تر ډیره دا ویل چې د